السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د مخام شپږ بجې شپې په روانه نیم ساته خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزې خبرې وشي. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. زه اکرام الله اکرامی مو دا نیم ساعته خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په دې خبري مجله کې مو بیلابیل خبري توکي راټول کړي، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ازبکستان وایي چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر نقش ولوبوي. د ملي نجات د ائتلاف غړي وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې شاید درغلی وسی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې په نږدې راتلونکو کې خپل هیواد استنیږي. بشپړ خبرونه اوري. ازبکستان وایي چمتو دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر نقش ولوبوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف دا خبره نن له اجرایه رئیس عبدالله سره په سپیدر ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي عبدالله په حواله ویلي چې له ازبکستان سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د افغانستان پر سوله، اقتصادي ودې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه رسنوی ته وویل
د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د کړکیچ په سوله ییز حل کې د نوموړي هیواد د سیاسي مشرتابه له هڅو او پرمختګونو څخه افغان لوري ته معلومات وړاندې کړل، او د دې تر څنګ ازبکستان په سیمه ییزو موضوعاتو کې د افغانستان له قوي حضور څخه ملاتړ وکړ.
د ملي امنیت شورا وایي ښاغلی اتمر د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز حل لپاره د ازبکستان همکاري خورا مهمه بللې ده. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه وښوده. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور چې د دغه ائتلاف له وتلو غړو څخه دی نن په مزار شریف کې یوه خبري کانفرنس ته وویل که چیرې وضعیت کړکېچن سي دوی د موقت حکومت پیشنهادي طرحه لري.
د اوسنی حکومت د عمر یوازې څلور پنځه میاشتې پاتې. که انتخابات خلکو ته د منلو وړ نه وي حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو. ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنوو.
دغه کانفرنس ته د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په خپلو خبرو کې تور ولګوه چې حکومت د قدرت د انحصار هڅه کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د دغو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د خوست د والي مرستیال وایي په باک ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ پنځه کسان وژل سوي. عبدالواحد پټان چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خېلو کلي کې د پیښې ځای ته ورغلی وو نن ازادي راډیو ته وویل
پنځه کسان یو محصل د درملین او یو ډرایور وو د ملایان صاحبان یو حدیث وګړی د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي دغه وژل شوي دي. یو پنځه کسیز پلاوی تعین شوی دی چې دا موضوع دقیقه وڅېړي او ګزارشونه بیا په بعد د مطبوعاتو سره به شریک شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د محلي اورګانونو خپلواک اداره وایي چې په فاریاب کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فاریاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستل سوي دي.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانیستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانیستې دي.
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور یې مریم نواز راتلونکي جمعه پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې مېرمنې ګلسوم نواز د پوښتنې لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د جولای پر شپږمه احتساب عدالت په یوه مقدمه کې نواز شریف ته د لاسو او مریم نواز ته د اتو د اوو کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز د جولای پر اوومه په لندن کې خبرلانو ته ویل چې دوی له زندان څخه نه بیریږي او د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي. د مسلم لیگ نون غړو د عدالتي پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې دي. د هالند هوایي شرکت کې ال ایم وی چې پریکړه کړې تهران ته بخپلې الوتنې ځندوي. دغه شرکت په یو لنډ اعلامیه کې خبر ورکړی چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 28 له امستردام څخه ایران ته وسی. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزونکي د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې لڅ باندې دوه اونۍ راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګرای ولایت والی نارونګ ساک او سوتانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یو کانفرنس ته وویل.
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزونکي هم پکې شامل دي له سمڅې د راوتلو لپاره له ښې روحیې برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره له سمڅې راوتلو ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او د ترکیې حکومت په یوه فرمان کې 13,000 نه زیات دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لرې کړی سوي چې د حکومت د خوا تورن سوي چې د ملي امنیت پر ضد له فعالو ډلو سره ارتباط لري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. مهم کورنی او بهرني خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي.
د این نشست در مورد تمدید مسئولیت حمایت قاطع، افزایش نیروهای حمایت قاطع و هم آموزگارای افغانستان تصمیم گرفته میشه.
د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین خبرداري ورکوي که طالبان په دغه ولایت کې د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
او که چیرې طالبان په خپل وعده و نظرېږي او زموږ مرکز ته بوتړي نو موږ خلکو سره ولایتي شورا په همغږۍ سره موږ دا مکاتب خپل خلاصو او بیا به د دې مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو ویلي چې حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. نور کورنی مسایل هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. دا هم لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
هستم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری به مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرح بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسی.
د ناتو سرمشري زباده روانې ونی د پنځشنبه پرز د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د دوه ورځې لپاره جوړه شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلو چې په دې سرمشري زکباله ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر وړاندې زو ابتکار بحث وشي چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پرز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبريالان ته ویلو چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مندې. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر دا چې دلته په سوله باندې بحث کېږي، دی شي د هغه اړخونو د پاکستان په شمول باندې افغانستان په جګړه کې نقش درلودلی
د ښاغلي خادم په خبره په افغانستان کې د ننه د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خنډونه له منځه وړل شوي او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبته نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث فردیس، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار نن وویل له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د دغه هیواد لخوا د دې ډلې د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې د دغه جرګې او شمیر غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودي. ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یوه حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې آزادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو دی. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش آزادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانګزی نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د خونځي او د بیا خلاصېدو اجازه به وکړي خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده ترسره کړې. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځي او د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومانو او د دوی راتلونکي سره ستره جفا بولي. یوسف زدران موضوع پاړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 خونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس د ولایت دولتي شورا مسؤلین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د خونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانګزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر لسو بجو پورې به دا خونځي خلاص کړي خو په خبره دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه،
دوی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنې سیستم او ښوونځي اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي، مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنه کړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي. که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي، مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې په یو غږ ودرېږو. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د 9 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ. د ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي. ښاغلي عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښ یې کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي، دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي. د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 132,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
معرف له دې امله چې یو غیر سیاسي، غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده، مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي، نظامي او یا هم د استفاده اقدام د منلو وړ ده. هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي، دوی اصلا د خپلو بچو سره ظلم کوي، بینان د خپل بچی راتلونکی تیار کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی ده. تر ټولو غټه دښمنی
دا لومړی ځل نه ده چې وسلوال طالبان په لوګر کې ښوونځي تړي، بلکې له دې مخکې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې ښوونځي تړلي دي. خو په ټوله کې دا ښوونځي داسې وخت تړل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهره په سولیز ډول ختم کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده. ورته ده چې حکومت د معترضینو مشروع غوښتنو ته ځواب پیدا کړي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی او مظاهره کوونکو نن خپلې مظاهرې په سولیز ډول ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې نظام الدین قیصاري ونیول سه او د هغه پلویانو په شمال کې مظاهرې وکړې، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د زورواکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید په سوله ییز ډول مظاهرې ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهره چیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وایي،
امنیت عمومی مصلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وایي د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مصلحت دی په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دي ونسي چې وزارت لمخ کې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شموله حل سي او د قضایا او پاړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایا به مردم افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت،
هغه وای زه هیله من نیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي. دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری ونیو. ښاغلی قیصاری د ولسی پاسونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی و. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې ښاغلی قیصاری کابل ته راوستی او لوی څرنوالۍ ته یې معرفي کړی. د نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهره چیانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینې سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، مظاهره چیان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او دغه شان د خلکو د تګ او راتګ لارې ونه تړي. خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینې بندر د حکومت لپاره یو عادتي لاره ده، تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی.
ښاغلی تنجوای د نظام الدین قیصاری خلاصون او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهره چیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهره چیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رییس ماتین بیګ چې د جمهوري ریاست له لوري د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینې بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشتفیدا و بزرگای قوم
هغوی لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود او سره فسوي امنیتی خطرونه او هغه هرج و مرج چې تاریخواله رامنځته کا او اوس لمنځه تللی، اوس د امن په فضا کې کار مخ ته ځي. له تیر ورځې راهیسې ټولو دفترونو په کار پیل کړی او خونځي بیرته اخلاصي سوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نجیب دانشوای هغه کسانو چې د مظاهرې په ورځې په تاریخوالو لاس پورې کړی و بنیول سي. ښاغلی دانش له مظاهره چیانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو دا او نور تازه مسائل زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. اوس هم یو ولایتي مسله، د اروزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دا ځل دوره کې وسلوالو طالبانو دوی د پولیو یعنی ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او اجازه نه ورکوي چې ماشومان واکسین کړي. دغلته خلک د واکسین نه تطبیق یو ستره ننګونه بولي، وایي چې ماشومان د ګوزن له خطر سره مخ دي. نور حال لسیمی د شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد کمپاین لړۍ چې باید څو ورځې مخکې پیل سوې وای لا تر اوسه ځکه نه ده پیل سوې چې وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس خان اغا میخیل په دې اړه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد په دا ځل واکسین کمپاین کې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې 1,50,000 ماشومان له واکسینه بې برخې دي. د شاغلی میخیل په وینا وسلوالو طالبانو له دوی غوښتي چې د واکسین کمپاین یوازې مسجد په مسجد وکړي، خو د دې پالیسي داسې ده چې باید د واکسین کمپاین کور په کور وسي، نو ځکه وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي.
دا ځل زمونږ د اروزګان ولایت تقریبا 1,50,000 ماشومان د پولیو د ګوزن د واکسین نه پاتې شوي دي. همدغه دلیل دا ده چې طالبان وایي چې خصوصا په جنوبي حوزه کې چې قندار، اروزګان، هلمند او زابل پکې شامل ده، چې تاسې باید د پولیو واکسین جماعت په جماعت، مسجد په مسجد تطبیق کړي. حالانکه چې د عامې روغتیا د وزارت پالیسي دا ده چې دا باید کور په کور تطبیق شي.
د میخیل په وینا چې په دې اړه له وسلوالو طالبانو سره غیر مستقیم خبرې کړي او تمه ده چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل شي.
موږ غیر مستقیم د دوی سره په خبرو اخته یو، کېدای شي په ډېر ژر وخت کې د سره صلیب نړیواله اداره موږ ته دا زمینه مساعده کړي چې موږ د طالبان سره مخامخ په قندهار کې خبرې وکړو او دا مشکل ته د حل لاره پیدا کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې لسګونه روغتیايي مرکزونه شاوخوا 40 ورځې د ناروغانو پر مخ تړلي وه چې تر ډیرو جنجالونو وروسته یې بیرته د ناروغانو پر مخ خلاص کړه. بل خوا د دغه ولایت اوسیدونکو د واکسین په نه تطبیق اندېښنه لري او وایي چې ماشومان یې د پولیو له خطر سره مخامخ دي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې تر خپلو منځونو راولاړې سوي ستونزې دې حل کړي او ټولو ماشومانو ته چې د پولیو ضد واکسین ورسوي.
ولې هیله لرو چې واکسین دې داسې نو واکسین سره کوچنیان ډېر دغه مفاظ نشي نو تاوان لري، نو دغه شر یو توره غاړه و دا کفسه کو دا بلای بته په وطن کې شروع کیږي.
د دوارو دن څخه موږ دا پایښ لرو چې دا تر اوسه برته پیسې برته فعال سي چې کوم موږ دا ګټې دلیل دی په دې کې هیڅ ضرر او کم شي نشته. نو موږ هغه هیله ده چې دا برته تر اوسه فعال سي برته کوم واکسین درام لاس په خپل روزګان ولایت خپل کارونه شروع کړي خپل فعالیت سره.
دا په داسې حال کې د روزګان ولایت کې لکه شاوخوا 2.5 کلن رئیس د جګړې ډګر تودي او د روانې جګړې له کبله زیات شمېر ماشومان لګي وړاندې هم له واکسینه بې برخې و.
درنو دوستانو زمون غاګله ازادي رادیو نه اوري په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمیر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالۍ په یو شمیر شوراګانو کې د خزینه وکیلانو نشټون دغه بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د کاندیداتوري لپاره خزو ته د امنیت او امتیازاتو په پام کې نه نیول د ولسوالۍ شوراګانو لپاره کاندیدو د خزو لیوالتیا کمه کړې ده. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د یو شمیر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د ایڅیوي خزینه کاندیدا د ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالی نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله مېرمنې هڅولې او دوی ته یې لازمې زمینې برابرې کړې وای. مېرمن صافی وایي د ښځو حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کېږي چې دغو بنسټونو د ښځو د وړتیاوو او پوهاوي د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ څه نه دي کړي. له بده مرغه له ولس کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لویوالي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړېږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړي. دوی باید لومړۍ درجه هڅوونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هیڅ ښځې پر نه کاندید اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډېره نامنۍ، د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي.
یوسف صدران راپور ته غوږوي. د جرمن واچ په نامه سیډنیز مرکز افغانستان د اقلیمی بدلون لامل په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل دي. دغه بنسټ وایي په اوسنی حالت کې د اقلیم د بدلون کمواله د افغانستان د خلکو لوی اړتیا ده او حکومت او پرختی بنسټونه باید د خپلو کارونو په سر کې ځای ولري. نور حال خان محمد سین راکبي.
افغانستان په دې وروستیو کې پر امنیت سربیره له اقلیمی نظره هم له ګواښ سره مخ یو هیواد ګڼل شوی دی. د جرمن واچ په نامه یو سیډنیز مرکز وایي چې افغانستان د بیوزلۍ له وجې د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله له لوړو ګواښونو او خطرونو سره مخ دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس محمد نعمان حکمت د یکشنبې په ورځ له اقلیم سره د سازګارۍ تر نامه لاندې په یوه ورکشاپ کې وویل د اقلیم بدلون ټول هیواد متاثره کړی دی.
ما شاهد خشکسالی، سیلابها، کاهش بارندگی
د وویل موږ په وروستیو 100 کلونو کې د وچکالۍ، سیلابونو، د ورښتونو د کموالي او د حرارت د درجې د لوړوالي شاهدان یو. دغه پدیده به زموږ نسلونه متاثره کړي. زموږ هیواد د اقلیم له بدلون سره د سازګارۍ د ټیټ ظرفیت، د ایکو د ماتیدونکي سیستم، محدودو سرچینو، کرنیزې تنوع او د نفوسو د زیاتوالي له امله یو زیانمنونکی هیواد دی.
ترین کشورها می باشند.
د وویل د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ کولی شي چې د اقلیمي زیانونو د مخنیوي هڅې پیاوړې کړي. په نړۍ کې د اقلیم د وضعیت بدلون پر افغانستان هم منفي اغیز کړی او د دې تر څنګ چې ځینې ولایتونه یې له وچکالۍ سره مخ کړي، د ځمکې د لاندې د اوبو سطح هم ټیټه کړې ده. د اقلیم بدلون سربیره پر دې چې کولی شي اوبه کمې کړي، د یوه هیواد د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو او د کرنیزو او خوراکي موادو د کمیدو لامل هم ګرځي او دغه مسأله د افغانستان لپاره چې نفوس یې د زیاتېدو په حال کې دی جدي اقداماتو ته اړتیا لري. د چارو پوه میرویس خوګیاڼی د اقلیم بدلون د اندېښنې وړ ګڼي او هیله ښیي چې رسیدګي ورته وشي.
متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دې ته جدي پاملرنه نه کېږي. د اوبو بې ځایه مصارف، همدارنګه د غیر معیاري ګازونو، د غیر معیاري تیلو سونه، همدارنګه کرنیز ځمکې په فابریکو باندې بدیدل دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیم په بدلون کې ډېر زیات رول لوبوي او دې ته به جدي پاملرنه وشي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلین د نړۍ د کنګلونو اوبه کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي. دوی د اقلیم بدلون په هیواد کې له روان جنگ نه خطرناک بولي. وایي چې که رسېدنه ورته ونه شي د هیواد راتلونکی نسل به له ګواښونو سره مخ کړي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې.